رو همکارم عصمت ساروان با مطالب تازه با شماست. ساروان صاحب بفرمایید.
دیر مننه فروغ صاحب، لس بجه شوی قدر من اردون کو په دیخ پروانه کې له کندوز و ننګرهار څخه راپورونه لرو. په کندوز کې د دولت وسلوالو مخالفانو د چاردرې ولسوالۍ نیولې ده. له خپل خبریال سره تماس نیسو او د دې ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه معلومات ترې غواړو. په ننګرهار کې خلک له برېښنا له نشتوالي سخت شکایت لري. د دې د دوی شکایت هم له تاسو سره شریکو، خو تر هر څه مخکې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې مرزی احمدزی وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. وسله والو مخالفینو د کندوز چهاردره ولسوالۍ نیولې ده. په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون له حکومت غواړي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. او په نړیوالو خبرونو کې اورئ، د امریکا متحده ایالاتو پوځ وایي د دغه هیواد تر مشرۍ لاندې نړیوال ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 22 هوایي حملې کړې دي. پوره خبرونه. د دولت وسلوالو مخالفینو د کندوز ولایت چاردره ولسوالۍ ونیوله. د کندوز والی محمد عمر صافی ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو د شنبه له سهاره د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې اخرې تیر ماښام ولسوالۍ په بشپړه ونیوله.
تقریبا ولسوالۍ سکوت کړی دی. وقته د تعمیر د ولسوالۍ موږ سره د نور ټول ولسوالۍ سکوت دی.
وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دې جګړه کې غنې پوسې نیولې او څو تنه افغان پوځیان وژلي دي. خو د کندوز والی ډاټ سرګندوي چې افغان امنیتي ځواکونه به دغه ولسوالۍ ډیر ژر بیرته ونیسي. همدارس د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د دو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ نښته روانه ده. د خانابات ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته د شنبه مقام رئیس پیل شوې او اوس هم دوام لري. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه مرکزي حکومت ته خبر ورکړی، خو تر اوسه کوم عملي اقدام نه تر سترګو کیږي. په دغه نښته کې ملکي خلکو ته هم تلفات اوښتي، خو کره شمېر نه ده معلومه. په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې د جوزا له میاشتې وروسته اوسنۍ ولسي جرګه په هیڅ ډول انتصابي مشروعیت نه لري. د مدني ټولنې فدراسیون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې هر څومره ژر چې ممکن وي باید د ولسي جرګې راتلونکي انتخابات ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویلي چې په روان لمریز کال کې د ولسي جرګې انتخابات ممکن نه دي. د ولسي جرګې د کاري دورې د پای ته رسیدو په درشل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دیو فرمان په صادرولو سره ویلي چې د جرګې غړي دې د یادې جرګې د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. لا دقیقه معلومه نه ده چې د ولسي جرګې انتخابات په کومه میاشت کې او کومه ورځ ترسره شي. او د افغانستان اجرائیه رئیس د بدخشان خلکو سره د وروستیو امنیتي ستونزو په اړه خبرې وکړې. د بدخشان قومي مشرانو د دغه ولایت د وروستیو امنیتي ستونزو په اړه نوموړي ته شکایت وکړ او وی ویل چې د بدخشان ولایت په سوبولس ولایت کې داخلي اختلافات ممکن نور هم په یاد ولایت کې امنیتي ستونزې پراخې کړي. ښاغلی عبدالله د بدخشان ولایت له مشرانو سره په دغه لیدنه کې چې پرون د خپل کار په دفتر کې وکړه وویل چې مرکزی حکومت د بدخشان په ستونزو خبر دی او د حل لپاره لازم پلانونه په پام کې لري. هم سو نړیوال خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو پوځ وایي د دغه هیواد تر مشرۍ لاندې نړیوال ائتلاف د جمعې په ورځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 22 هوایي حملې کړې دي. د امریکا د پوځ د اعلامیې پر اساس 14 حملې په عراق او 6 نورې په سوریه کې شوې دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په عراق کې وي حملې القائم خر ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یو پوسته په نښه او د سختریزو د مهماتو یو وزیر مې تخریب کړه. د عراق موصل ته نږدې هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش ټانګونه او یو ودانۍ په نښه شوې ده. دغه راز په بایجی، فلوجه، مخمور، رمادي، سنجار او تلفر کې هم ځینې حملې شوې دي. هلته په سوریه کې په لهسکا، الرقا او تل ابید کې د اسلامي دولت ډلې پر سنگرونو بریدونه شوې دي. د الجزیرې یو مشهور خبریال د مصر په غوښتنه په جرمنی کې نیول شوی دی. احمد منصور پرون په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې د برلین په هوایي ډګر کې بندي شوی دی. د جرمنی د پولیسو ویان تایید کړی چې یو تن چې په الوتکه کې قطر ته روان و د مصري چارواکو په غوښتنه په هوایي ډګر کې نیولی دی. د 50 کلن منصور د الجزیرې ټلویزیوني چینل د عربي برخې مهم خبریال دی. د قاهرې یوې محکمې تیر کال منصور په غیاب کې په 15 کاله بند محکوم کړ. پر نوموړي تور پورې شوی چې په 2010 کال کې یو وکیل د قاهرې په تحریر میدان کې شکنجه کړی دی. منصور د مصر او بریتانیا دوګونی تابعیتونه لري. یو سړی چې موټر یې په سرعت سره چلو په اوتریش کې 3 کسان ووژل او 14 تنه نورې ټپیان کړل. پیښه پرون له ګڼګونې ډک ښار کې گزارته نږدې شوې ده. راپورونه وایي دغه 26 کلن سړی چې د اوتریش تابعیت هم لري په اصل کې د بوسنیا دی. د اوتریش پولیسو د یو ویاند ویل چې دغه سړی د پیښې په ځای کې نیول شوی دی. شاهدان وایي دغه سړی له ګڼګونې پورې و ډک سړک په ساعت کې په 100 کیلومتره سرعت سره موټر چلو او د خلکو پر ډلې ور برابر شو. د اوتریش چارواکي وایي دغه موټر چلوونکي کومه شخصي ستونزه درلوده او دغه پیښه له کومې تروریستي پیښې سره تړاو نه لري. او د اوکراین د پاوز چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دغه هیواد د ختیځ په نښتو کې و اوکراینی سرتیري ټپیان شوي دي. د اوکراین د پاوز ویان اندري لسنکو پرون وویل په دغو نښتو کې د دوی کوم پوځي وژل شوی نه دی. دا نښتې د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې ډونس کار ته نږدې او دغه راز د حکومت تر کنټرول لاندې مارینکا ته نږدې شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل ساعت 10 بجې او 2 دقیقې شوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د ولسی جرګې انتخابات یو کال ځنډی شي.
اوس پاس پر دې روان ده چې کال ته به موږ آمادګي نیسو د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان کډوالو د جایدادونو د نیلامېدو په اړه څېړنه کوي. د ولسي جرګې یو غړی وایي پاکستان د طالبانو پر ضد د داعش ملاتړ کوي.
داعش سل واره د طالب نه خطرناک دی. اوس آمادګي نیسي چې هغه اړه وړي لال پور ونیسي کاما او ګوشتکه طالبان نشته دي.
د کابل بانک د پورونو د استلو مسؤل وایي لا هم هڅې روانې دي چې دغه بانک پورونه ترلاسه کړي.
د تشکیل د ابتدا نه تر اوسه پورې مونږ 288 ملیون ډالر جمعوري کړی دی.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ مخکښې شزي او ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو د کندوز ولایت چاردره ولسوالي نیولې ده. چاردره ولسوالي د ولایت مرکز ته تر ټولو نږدې پراته ده. د کندوز والی محمد عمر صافي ازادي رادیو ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو د شنبې له سهاره د افغان ځواکونو پر پوسټو بریدونه پیل کړل چې اخیره ماشام محل دا ولسوالي ونیوله. د کندوز د ورستی وضعیت په اړه همدا شبه کندوز ته زو د اصلي رادیو خبريال اجمل آریان د ټلیفون لاري را سره دی. آریان صاحب در تر کله وایم د کندوز د ورستی وضعیت خصوصا د چاردری د ورستی وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
سلام تاسو وړاندې کوم او د ازادي رادیو اوریدونکو ته څنګه چې ټول ته معلومه ده د چاردرې ولسوالۍ تیر ورځ سقوط وکړ او تر اوسه پورې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. خو امنیت ځواکونه وایي چې دوی پلان لري چې دلته تصفیه عملیات پیل کړي او د ډېر ژر دغه ولسوالۍ د طالبانو له کنټرول څخه راوباسي. دوی وایي چې تر اوسه پورې په دغه جګړه کې 10 تنه طالبان وژل شوي، 1 تنه زخمیان دي. همدارنګه د بیا امنیتي ځواکونه 6 تنه زخمیان دي او 3 تنه وژل شوي دي. خو بل خاطر ذبیح الله مجاهد چې ځان دي وسلوال مخالفان و هم معرفي کوي هغه وایي چې دوی هم په دې جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب لاړولې ده.
آریان صاحب دقیقا ویلی شئ چې فعلا د دواړو خواوو جبهې په کوم ساحه کې دي؟
سروان صاحب څرنګه چې تاسو خو چاردلې لیدلې ده، اوس مهال د دولت د امنیتي ځواکونو خط د چاردرې پله نه غاړې ده، یعنې د ښار ته نږدې یعنی 4 کیلومتره ښار ته نږدې دلته خط دی او دوی اوس پلان لري چې امنیتي ځواکونه وایي مسلم وایي چې عملیات پلي کړي.
په خبرونو کې مو دا خبر هم درلود چې د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د دوو قوماندانانو یا دوو ډلو ترمنځ جګړه روانه ده، د دې جګړې په اړه معلومات راکړئ.
مننه. د چیرې ولادتي نه د مازیګر رئیس دی وسلوالو ډلو ترمنځ د خنابت ولسوالۍ په ښار کې جګړه روانه ده چې دوی په دغه جګړه کې د نو وسلونه یو بل باندې استفاده کوي چې اکثره دغه توغندې په د عامو خلکو کورونو باندې لګېدلې دي. خو تروسه پورې سیمه چارواکي د مرګ ژوبل په اړه څه نه وایي او خلک ډېر په اندېښنه دي. د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي اکثرا مرکزي چارواکي او د سیمه چارواکي ګرام بولي دوی وایي چې دوی هېڅکله توجه نه کړه چې دا خلک خلیصلا کړي څو خلک فراوه دلته ژوند وکړي او جګړه اوس هم په خان آباد ولسوالۍ کې ادامه لري.
بله، د کندز د نورو ولسوالیو وضعیت څنګه دی؟ بله آریانس،
ټول ته معلومه ده. ما چیر ورځم له چارواکو سره مرکه درغلې دلته د ولایتي شورا چارواکو ویل چې پرته د شپږو سوالیو له مرکز څخه او د کندز مرکز څخه نور ټول سیمه دي وسلوات ټول کې دي او چې دغه وضعیت د وضعیت باندې د کندز ولایتي شورا چارواکو او نور خلک اندېښنه وښودل او خلک د خپل برخلیک په اړه ډېر په اندېښنه کړي دي.
صحیح، ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو چې د کندز د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو د خبرونو په ځای په همدغه څپه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د ولسی جرګې انتخابات به تر 1 کال پورې ونه شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ازادي رادیو ته ویل په 1995 لمریز کال کې د ولسی جرګې کېدونکو انتخاباتو ته کومه دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. د ولسی جرګې ځینې استازي هم فکر نه کوي چې دا انتخابات تر راتلونکي کاله وشي. صالح محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
نن د خبرګولي یا جوزا یو ډیر شمه د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولسی جرګې د 14 تقنینی دورې وروستي کاری ورځ ده. د اساسي قانون د 3 اتیایم ماده د 2 فقرې پر بنسټ د ولسی جرګې کاری دوره د 15 کال د سرطان په اوله د انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې شورا خپل کار پیلوي. اوس چې د ولسی جرګې انتخابات نه دي سوي د نتایجو درک کم نسته. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په روان لمریز کال کې د ولسی جرګې انتخابات ممکن نه دي. دا خبره د دغه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي رادیو ته وکړه.
اته نشته مخکې څنګه دې لپاره پرګوزاري کړو چې باید ساکان موږ دې ولسی جرګې او پارلماني انتخاباتو کو موږ په دوو افشنونو باندې خپل وړاندیزونه د افغانستان جمهور رئیس ته ورکړي ولې متاسفانه چې دا فرصت موږ د لاسه ورکړو. اوس باس پر دې روان ده چې کال ته به موږ عملګی نشو د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات.
د ولسی جرګې د کاري دورې د پای ته رسیدو په درشل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صدرولو سره ویلي چې د جرګې غړي خپل کار ته ادامه ورکولای شي. دارک په اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر غنی د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په باب د انتخاباتو خپلواک کمیسیون طرحه ترلاسه کړې ده. شغلی غنی ویلي د دغو انتخاباتو لپاره باید د حکومت ټول ظرفیت وکارول شي او د تر سره کېدو وخت یې داسې تنظیم سي چې پر افغان امنیتي ځواکونو فشار رانولي. د ولسی جرګې دوه استازي ګل پاچا مجیدی او حبیبه دانش هم د ولسی جرګې د کار له دوام سره موافق دي. میرمن دانش د انتخابات خپلواک کمیسون سره هم نظر ده چې د ولسی جرګې انتخابات پر روان مرسته کول کې ممکن ندي.
دغدغه های در داخل پارلمان وجود داره
که پارلمان که دنه هم په دی باب کړکیچ تا کې انتخابات شپږ میاشتې وزنده ولسی جمعی راځي او د انتخاباتو کېدل ستونزمن کیږي. حکومت هم د سه شری ورکړي چې انتخابات یو کال وزنده ولسی. د ولسی جرګې بل استازي ګل پاچا مجیدی وایي که د اساسي قانون درې اتیایم مادې ته پام وسی په دې حساب له اساسي قانون سره جفا کیږي.
کچیرته مونږ ډیر تاکید پدی وو کوچدا ماده په اساس باید ولسی جرګه دروازې وټړو. زه فکر کوم د اساسي قانون سره بملوې جفا کړی وي ځکه مونږ د نړۍ د خو اساسي قانون افغانستان لري.
د نه امنی او زیاتېدل د کافی بودیجې نشټوالی او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون به برخلیک حالت د ولسی جرګه او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې اساسي خنډ ګڼل کیږي. د ولسی جرګه ځینې غړي بیا د دې جرګه د کار دوام د اساسي قانون خلاف بولی. لا دقیقا معلومه نه ده چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به په کومه میاشت او کومه ورځ کیږي.
صالح محمد صالح و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه راپور وړاندې کاوه. د دې جرګې د اداري پلاوي یو غړي وویل پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډله پیاوړي کړي او په افغانستان کې میشت طالبان پرې وځپي. د ننګرهار د خلکو یو استازی ظاهر قدیر پرون د جرګې په عمومي غونډه کې وویل داعش هڅې پیل کړي چې د ننګرهار ولایت څو ولسوالۍ ونیسي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واورئ.
د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د یو لړ نښتو وروسته د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي چې پاکستان غواړي طالبان وځپي او په افغانستان کې د داعش د ډلې فعالیتونو ته زمینه برابره کړي. ظاهر قدیر وویل یو شمیر سیمې چې پخوا پکې طالبانو فعالیت کاوه اوس مهال پکې د داعش ډلې د دوی له کورنیو سره یو ځای میشته شوي دي. خاغلی قدیر د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د افغانستان خلکو ته د داعش ډله له طالبانو ډېره خطرناکه ده او د هیواد پر وضعیت به ناوړه اغېز وکړي.
داعش سل واره د طالب نه خطرناک دی. اوس آمدګي نیسي چې هغه اړه واوړي لالپوره ونیسي کاما او ګوشتکه. طالبان نشته دي هغه خپله ورته تسلیمیږي. د هغې نه بعد د کونړ خاص مخې ته راځي. کله چې ګوشته ونیوله تاسو په دې مطمئن اوسیږئ چې کونړ او یو سیمه د نورستان دا به ستاسو قوت سره مخ شو.
ظاهر قدیر وویل په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړې شوې چې طالبان پکې د پاکستان له لورې په درنو وسلو ویشتل شوي دي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سږکال د وسلوالو طالبانو ډله ییزو حملو زور اخیستی دی. د ولسی جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی هم د داعش د ګواښونو په اړه د ښاغلي قدیر څرګندونې تایید کړې. د افغانستان په ځینو سیمو کې د داعش د ډلې پر فعالیتونو او له دې ډلې څخه د پاکستان له ملاتړه په داسې حال کې اندېښنې را پیدا شوې چې راپورونه وایي اوس مهال د افغانستان په شاوخوا شلو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد چیرې قوي او چیرې کمزوري جنګونه روان دي.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو څخه اورید. خان محمد سین په راپور کې مو د ولسی جرګې د یو غړي ظاهر قدیر له قوله واوریدل چې پاکستان داعش ډله په افغانستان کې تقویه کوي څو په دې توګه طالبان پرې وځپي. په نړیوالو مطبوعاتو کې هم د موضوع ته کتنه شوې ده. په واشنگتن پوست رسپانی په یو تازه راپور کې ویلي دي چې یو شمیر افغانان چې سوریې ته تللي وو څو له داعش سره په جګړه کې برخه واخلي وژل شوي دي. په دې اړه هم څو شېبې وروسته د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دې موضوع ته اشاره کوو. خو اوس لومړی ننګرهار ته ځو. په ننګرهار کې له څه مودې راهیسې برېښنا پرچاو ده. په داسې حال کې چې له یوې خوا ګرمي ده او له بلې خوا روژه ده، خلک سخت په تکلیف دي. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری د ټلیفون له لارې را سره دی. شینواری صاحب، د ننګرهار د برېښنا وضعیت څنګه دی؟ آیا تر اوسه پورې برېښنا بیرته د برېښنا مزي چې قطع شوي وو هغه جوړ شوي دي او که نه دي؟
ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تر نن تقریبا یولسمه ورځ چې ننګرهار او لغمان د نغلو برېښنا څخه بې برخې دی. دغه ولایتونو کې چې د ګرمۍ درجه شاوخوا د څلوېښتو بره ده، ان درې څلوېښت درجو ته هم رسېدلې ده. دغه یولس ورځې خلک د برېښنا څخه بې برخې وو. د ننګرهار خلکو مدني فعالانو هره ورځ خپل غږ پورته کړی و په دغه ستونزه، تر نن ورځې پورې راورسېدله. او نن د برېښنا رئیس انجینر محب الرحمن مومند چې په اوزبین سیمه کې اوس هم دی، له یادې سیمې څخه یې اړیکه نیولې وه، او دغه د ننګرهار او لغمان ولسونو ته یې زیری ورکړ چې د دوی دغه د کوم مشکل چې راولاړ شوی او دا اوار شوی دی. اوس عملاً کار پر روان دی تر څو دغه مزی وتړي، او په څو ساعتونو کې د دوی په وینا باندې به چې ننګرهار او لغمان ته برېښنا ورسېږي.
یعنی لدې داسې معلومیږي چې دوی تر اوسه پرې په دومره ورځو کې اقدام نه و کړی، او نن یې اقدام کړی دی، او کار هم د څو ساعتونو دی.
لدې وړاندې هم په وار وار باندې په دغه وختونو کې چې کله په ننګرهار کې هوا ډېره شوله، د ځینو شرطونو د منلو په خاطر به یو شمېر وسلوالو په لارو کې دغه مزي شکول، او هغه مهال به دغه مزي په لنډ وخت سره تړل کېدل. دغه ستونزه به اوارېده. دا ځل چې کومه ستونزه راولاړه شوې وه، د ننګرهار مدني فعالان، ځوانان او د ننګرهار ولسونه له مرکزي دولت او په ځانګړې توګه د ننګرهار ولایتي ادارې نه په دې خفه دي چې دوی دغه مسله جدي نه ده نیولې، او د دوی هغه مشکل جدي توجه نه ده کړې. دوی غوښتنه هم همدغه ده چې دغه ستونزه بیا په هماغه ورځو کې حل کړې وای، ولې دومره ورځ ته وغځېدله. خو دا چې ننګرهار ولایتي اداره په دې اړه څه نظر لري، که څه هم دوی له دې وړاندې ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي وو چې دوی خپل غږ له مرکزه پورې رسولی دی او هغه خپلې هڅې روانې کړي دي. دا چې دوی کوم ځواب لري د خلکو دغو نیوکو ته، په دې اړه په پام کې ده چې ولایتي اداره یو کانفرانس ورکړي، نو هغه مسایل به په خبري کانفرانس کې وروسته تاسو سره شریک کړو.
ډیره زیاته مننه. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری وو چې ویلې د ننګرهار د برېښنا د ریاست رئیس خلکو ته وعده ورکړې ده چې نن به د برېښنا ستونزه حل شي. که چېرته د ننګرهار د خلکو دا ستونزه حل شوه، بیا به هم د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری تاسو ته وروستي معلومات درکړي. تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو او ساعت لس بجه او دوه ویشت دقیقې دی. په یاد لرئ د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. خو اوس په فرشته جلالزی درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
د افغان جهادي ژوند او په عراق کې د هغه مرګ، دا د واشنگتن پوسټ رسپانې د مقالې سرلیک دی چې د یو افغان د زوی د وژل کېدو کیسه پکې شوې ده. واشنگتن پوسټ لیکي د ولی محمد دروازی ځوان زوی محمد رفی دوه میاشتې مخکې له یو ملګري سره چې د کابل پوهنتون کې ټولګیوالو لا درکه شو. ولی محمد دروازی پوسټ ته ویلي چې د محمد رفی د ملګري تیرونی له سوریه ټلیفون ورته وکړ او د هغه لمرګې خبر کړ. دروازی واشنگتن پوسټ ویلی چې د دوزوی او یو شمیر نور افغانان د عراق د تیلو په ستر شهر بیجی کې په بمباری کې وژل شوی دي. واشنگتن پوسټ لیکي په خو به د نړۍ د نورو هیوادو د جهادیانو د تک ځای افغانستان، خو ظاهرا محمد رفیع غوښتل چې د عراق او سوریه د جګړې ټکر وازموي. د ورسپانې په باور محمد رفیع او ملګری یې د افغانانو لومړی ډله ده چې په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو په ملاتړ په جګړه کې وژل شوی دي. واشنگتن پوسټ وایي چې دغو کسانو افراطي کېدل او په یو بهرني هیواد کې جنگیدو ته تیاری په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې د فعالیت له امله اندېښنې لا زیاتوي، او دا نظر رامنځته کوي چې په افغانستان کې د دې ډلې نفوس تر هغه ژور دی چې په خوایې تصور شوی وو. د واشنگتن پوسټ په لیکنه دا امکان هم شته چې هغه افغانان چې سوریه او عراق ته د جنگ لپاره ځي او هلته روزل کیږي بیرته افغانستان ته ستانه شي، جګړه پیل کړي او د وسلوالو جلب جذب ته مخه کړي. دا به د افغانستان حکومت ته جدي خطر پیش کړي. د محمد رفیع پلار واشنگتن پوسټ ویلي افغانستان هغه کور دی چې ور او کړکی نه لري، هر څوک راځي او ځي او هر څوک په خپل ګټه کاروي. واشنگتن پوسټ لیکي د محمد رفیع پلار د خبرو په وخت هڅه کوله چې خپل وشکټینګ کړي، او وی ویل چې د هغه د زوی له معصومیته ناوړه کار اخیستل شوی، او نه پوهیږي چې څنګه او څه وخت د افراطی ډلو ملاتړ ته ورجذب شوی دی. دروازې ویلې دي چې د ده زوی محمد رفیع له مطالعې او فوټبال سره علاقه درلوده او غوښتل یې چې په جرمني یا امریکا کې ماستری واخلي. بله مقاله د کامبریج نیوز خبره کړې چې د هغو لیکونو یا پیغامونو په اړه ده چې په افغانستان کې میشتو عسکرو د پلار د نړیوالې ورځې په خاطر په کامبریج کې خپلو پلرونو ته استولي دي. خپرونې د 16 کلن عسکر مات بلاینی پیغام راخسته چې په یو ځای کې لیکلي په کابل کې خدمت په کور زما له ملکی خدمت سره ډیر فرق لري، خو دلته تاریخي ځایونه کم نه دي، نو زه ورتلای شم په خاصه توګه د بالا حصار لیدوته. بلاسکر جاشوا سمیت چې پخوا په هلمند کې وو او هلته یې لاري چلوله خپل پلار ته د مبارکۍ پیغام استولی او ورته لیکلی دي چې په افغانستان کې د لاري چلول زده کړل. جاشوا ویلي ما په هلمند کې لاري چلوله او کله چې کورته ولاړسم له پلار سره مې ژمنه کړې چې یوه ورځ به یې د لاري چلولو ته چکر ته بیایم.
چارواکي وایي چې د کابل بانک د تصفیه مدیریت توانیدل چې له پوروړو څخه د دغه بانک 200 میلیون ډالر بیرته واخلي. د ملي وحدت د حکومت له پیله د کابل بانک د اختلاس شویو پیسو په اړه هلې ځلې ګرځندوی شوې دي. په دې موضوع د مرزي احمد زی راپور واوري.
د کابل بانک د تصفیه د مدیریت برخې سرپرست وایي د دغه بانک د 980 میلیون پوروړو ډالرو له مجموعه دوی توانېدلې چې تر اوسه 238 میلیون ډالر لاسته راوړي. محمد احسان ایان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل بانک د پوروړو د جایدادونو له درکه دوی دولت ته 80 میلیون ډالر ورکړي. د ښاغلي ایان په خبره د کابل بانک یو شمېر زیات پوروړي تیار دي چې خپل پورونه پرې کړی.
د تشکیل د ابتدانه تر اوسه پورې مونږ 238 میلیون ډالر جمع ورکړی دی چې په دې کې 80 میلیون ډالر داریان دي چې موږ په دولت باندې خرڅ کړی، خو دا غوښتل تشکیل یا د غوښتل د مبلغ انتقال اوسه پورې هم د تشکیل او د دولت ترمنځ لاین هم پاتې مجموعه
جمعوري مونږ 288 میلیون ډالر. خغلی ایان وای د رواني اونۍ د دوشنبه تر ورځې پورې د کابل بانک د قرضې 109 پورون کې وخت لري چې خپل 40% پورونه پرې کړي. د کابل بانک د تصفیه د مدیریت برخه وای ځینې دغه پورون کې د محکمې فیصله غیر عادلانه بولی او ټینګار کوي چې خپل پورونه نه ورکوي، خو نوموړی زیاتوي په دې برخه کې قانون په ټولو باندې یو شان عملي کیږي. کابل بانک په 2000 کال کې هغه مهال له سقوط سره مخامخ شو چې د یاد بانک مدیرانو او سهم لرونکو له دغه بانک نه شاوخوا 900 میلیون ډالر په غیر قانوني ډول بهر ته انتقال کړل. که څه هم پخوانی حکومت هڅه وکړي سو د کابل بانک پیسې بیرته راټولې کړي، خو ونه توانید. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل بانک د قضیه په اړه حکم صادر کړ او ټینګار یې وکړ سو د دغه بانک پیسې بیرته حصول شي. د دغه حکم نشو خلاصت میشت کیږي او د کابل بانک د تصفیه مدیریت په همدې خطر جوړ شو، خو تر اوسه نه توانیدلی چې د کابل بانک له پورورونه پیسې راټولې کړي. په عین حال کې د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر امیر خان یاروای چې په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت خبرې نمایشي بڼه لري. ښاغلی یار د کابل بانک د تصفیه د مدیریت پر برخه هم انتقاد وکړ.
موضوع کابل بانک یک نمایشي موضوع بود به خاطر جهانیان.
د کابل بانک موضوع د نړیوالو لپاره یو نمایشي موضوع و، ځکه د نړیوالو دا شرط و هغه موضوعات چې د ولسمشر کرزي حکومت ونه توانید چې حل یا پرې قانوني عمل وکړي، نو تاسو باید دغه کار وکړئ. له بده مرغه لکه څنګه چې د کابل بانک د تصفیه له مدیریت نه د خلکو او شورا غوښتنه وه، دوی ونه توانیدو څو له خلکو پیسې راټولې کړي. زما په نظر د دوی کار به نتیجې دی او مصارف هم لوړ دي.
خو د کابل بانک د تصفیه د مدیریت مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي سو د کابل بانک ټولې پیسې حصول کړي. اوس مهال د کابل بانک د بحران دوه تنه تورن کسان شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزی او دغه بانک ځینې نور کارکوونکي کارکونکي په بند کې شپې ورځې تیروي. ځینې اقتصادي کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید د کابل بانک د قضیې له ټولو تورنو کسانو سره یو شان عادلانه چلند وکړي. هغوی په دې باور دي چې دغه بانک د اختلاس شوو پیسو حصول کولی شي، د خلکو ترمنځ د بانکدارۍ اعتبار زیات او هم نړیوالو ته دا په ډاګه کړي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په له منځه وړلو کې قاطع دی او په دې برخه کې جدي اراده لري.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
تاسیوس ازادي رادیو اوري. قاری فدا محمد له کندهار لیکلي دی وای په کندهار کې خوراکي مواد به زیات لوړ شي دی، حکومت ورته پاملرنه وکړي. ولی محمد له غزنی څخه به لیکلي دی چې په غزنی کې سخته ګرمي ده، برق نشته، خلک پتنګ دي. لدی سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو. لاس بجاو ډیر دقیقې شوې. اوس په مرزي احمدزی د دې سات لاند خبرونه واوروي.
د دولت وسلوالو مخالفانو د کندز ولایت چاردره ولسوالۍ ونیوله. د کندز ولی محمد عمر صافی ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو د شنبې له سهاره د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې اخرې تیر ماښام ولسوالۍ ونیوله. په ورته وخت کې افغان امنیتي ځواکونو نن سهار د بدخشان یمګان ولسوالۍ بیرته له وسلوالو مخالفینو څخه ونیوله. د بدخشان سرپرست شاولی ولا ادیب ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښته کې شاوخوا اتیا تنو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې د جوزا له میاشتې وروسته اوسنۍ ولسي جرګه په هیڅ ډول انتصابي مشروعیت نه لري. د افغانستان اجرایي رئیس د بدخشان خلکو سره د روسي امنیتي ستونزو په اړه پرون خبري وکړې. د بدخشان قومي مشرانو په لیدنه کې ویل چې د بدخشان په سوولسوالۍ کې داخلي اختلافات ممکن نور هم یاد ولایت کې امنیتي ستونزې پراخې کړي. د امریکا متحده ایالاتو په وسوي دغه هیواد تر مشرۍ لاندې نړیوال ائتلاف د جمعې په ورځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 22 هوایي حمله کړې دي. یو سړی چې موټر یې په سرعت سره چلاوه په اوتریش کې درې کسان ووژل او څلور دېرش تنه نور یې ټپیان کړل. د الجزیرې یو مشهور خبریال د مصر په غوښتنه په جرمني کې نیول شوی دی. احمد منصور پرون په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې د برلین په هوایي ډګر کې بندي شوی دی. او د اوکراین د پاوز چرواکی وایي چې په تیرو څلوروي ساعتونو کې دغه هیواد د ختیځ په نښتو کې وو اوکراینی سرتیري ټپیان شوي دي.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو او پریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځني چپه 12 شپږ نیوي دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونه په دوام کې اونیس پروګرامونه هم لرو، خو اوس په اجمل تورمان درته وایي چې د کابل نننوي ورسپانو څخه لیکل دي.
نن بیا هم کابل چاپ ورځپاڼو تر ډیره د ولسی جرګې د کار د دوام د څرنګوالي په اړه مطالب خپاره کړي دي. سرنوش خپلواکي ورځپاڼې د خپل نننۍ غنی په سر مقاله کې لیکلي چې د اساسي قانون لمخې نن د ولسی جرګې د کار روسي ورځ ده، خو ولس مشر په یو اعلامیه کې ویلي چې ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. سرنوش په خپل سر مقاله کې لیکلي چې دا سخکاري چې ولس مشر د وکیلانو له سخت فشار سره مخ وو. د سرنوش په وینا کېدل چې ولسی جرګه به د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ولسمشر او اجرایي رئیس قانون ته په ندرناوي او خیانت په تور لوی جرګې ته معرفي کړي. د سرمقاله لیکونکي په انداز ښکاری چې همدغه غواخونو ارګ اړیس چې د ولسی جرګې د کار دوام ومني. دغه شان وی ساخ خپلواکي ورځپاڼې په خپل مطلب کې لیکلي چې د ولسی جرګې د کاري مودې غزول سیاسي پریکړه ده او هیڅ قانوني مشروعیت نه لري. ورځپاڼې د حقوقي چارو د شنونکو په حواله لیکلي چې د اساسي قانون دریتمه ماده صراحت لري چې د ولسی جرګې د شپاړسمې تقنینی دورې کار د چنګاغ په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او لاغي ورسته د دوام د تړاو پاړه هیڅ ډول توجیه نشته. ورځپاڼې په خپل مطلب کې د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون د پخوانی رئیس ګل رحمان قاضي له قوله لیکلي چې د ولسي جرګې د کار د دوام په اړه پریکړه د ولسمشر له صلاحیتونو لوړه ده او د جرګې د کار دوام هیڅ ډول قانوني او حقوقي مشروعیت نه لري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په همدې اړه په خپله سرمقاله کې رامنځته شویو ناندو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې اوس چې افغان حکومت او په سر کې ولسمشر غني د ولسي جرګې د کار د دوام د اړتیا په اړه د هیواد د بیلابیلو پرګنو له استازو سره تر اوږدو سلا مشورو وروسته د ولسي جرګې د انتخاباتو د پایلو تر اعلانولو پورې د ولسي جرګې د دندې د دوام لارښوونه کړې، دا یو پر ځای اقدام ګڼل کیږي او په کار ده چې حکومت له ژمنې سره سم د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره زمینه برابره کړي. انیس دولتي ورځپاڼې هم د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقاله کې همدا موضوع راخیستې ده. د انیس سرمقاله لیکونکي لیکلي چې د هیواد روان امنیتي وضعیت ته په کتلو سره دا یو ډیره ښه پریکړه وه، ځکه د ده په وینا په بلې هرې لارې سره به اساسي قانون لا زیات نقص شوی و او له بله پلوه به یې پراخو سیاسي ناندرو ته هم زمینه برابره کړې وه. د سرمقاله لیکونکي په وینا اوس خلک انتظار لري چې د ولسي جرګې د انتخاباتو او د انتخاباتي نظام د اصلاح سم مهالویش اعلان او حکومت یې په خپلو کاري لومړیتوبونو کې شامل کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو ستراتیژیکو سندونو او موافقو د موادو عملي کیدل څاري چې حکومت له یو شمېر بهرنیو هیوادونو سره لاسلیک کړي دي. قاسم سولمل پرې راپور لري.
که څه هم داسې انتقادونه سته چې د افغانستان او یو شمېر بهرنیو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ سندونو په سمه توګه نه عملي کېږي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي د لاسلیک شویو سندونو عملي کېدل څاري. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د شنبې پر ورځ خبریالانو ته د خپلو سلو کاري ورځو د معرفي کولو پر مهال دا موضوع له خپلو کاري لومړیتوبونو څخه وبلله.
اولویت مو در این 100 روز
شغله ربانی وای زموږ له لومړیتوبونو څخه په دې سلو ورځو کې د ستراتیژیکو تړونونو قراردادونو او موافقتنامو د موادو د عملي کېدو څارنه ده چې د افغانستان حکومت مخکې لاسلیک کړی دي. افغانستان تر اوسه له 12 هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه او موافقتنامې لاسلیک کړی دي چې بیا څارنې ته اړتیا سته. د بهرنی چارو وزارت د معلوماتو لمخې افغانستان په تیرو نږدې 14 کلونو کې لخپلو لویدیځو او سیمهیزو متحدینو سره د اوږدمهاله همکاریو او د غرض په اقتصادي او سیاسي برخو کې د همکارۍ 12 تړونونه لاسلیک کړي دي. تر دې دمه افغانستان له هند، چین، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایتالیا سره د همکاریو ستراتیژیک سندونه لاسلیک کړي او له ایران، پاکستان، روسیې او د منځنۍ اسیا او د سیمې له ځینو هیوادونو سره په اقتصادي او سیاسي چارو کې د همکاری موافقتنامې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د خپلو کاري پروګرامونو د وړاندې کولو په جریان کې د غرض ویل چې د افغانستان بهرنی اړیکو او اقتصادي وضعیت په کتو په نږدې راتلونکي کې به په برازیل، جنوبي افریقا او هنګري کې د افغانستان سفارتونه وتړي او په بلغاریا کې به هم د افغانستان سفارت په سیاسي نمائندګۍ تبدیل کړي. نوموړی د غرض ویل چې په یونسکو یا د ملګر ملتونو علمي فرهنګي سازمان کې به د افغانستان د نمائندګۍ چارې په پاریس کې د افغانستان سفارت ته وسپارل سي. د دې ترڅنګ د هند په کلکته او د یونان په مرکز آتن کې د افغانستان د سیاسي نمائندګۍ پرانستل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له راتلونکو اقداماتو په توګه یاد سول. د بهرنیو چارو وزیر د خپلو خبرو په یو برخه کې ویل چې د افغانستان د بهرنی سیاست د اصولو د جوړولو لپاره د محل په دغه وزارت کې د یو کمیسیون له لوري کار جریان لري چې تر جوړې دروسته به ولسی جرګې ته د تصویب لپاره ولې جلسې
تدوین اصول اساسی و یا دکتورین سیاست خارجی و
دی وای د اساسی اصول یا د بهرنی سیاست د کرشو د تدوین او ملي شورا ته د تصویب لپاره لژل زماله کاري لومړیتوبونه څخه دي. د دې لپاره مو یو کمیسیون ټاکلی چې عملنې کار پیل کړی دی. د افغانستان پر حکومت تل انتقادونه کېږي چې د خپلو نړیوالو متحدینو د مرستو پر راجلبولو او د روښانه بهرنی سیاست په خپلولو کې پاتې راغلی دی. د افغانستان د ولسی جرګې غړي او کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې یو اربیا له یو شمېر هیوادونو سره په خپل اړیکو کتنه وکړي او خپل بهرنی سیاست د افغانستان د ملي ګټو له مخې تنظیم کړي.
د ژوند رنګونه
تاسو مو اول نمره ته واخلې.
زبانم نصیر احمد نورزاد د زد پرول اوسیدونکو د شاګرد ولسوالی.
څه کوي؟
زه د انستیتوت ساختمانی کې محصل اوس سوالاسم سم کې
کابل کې اوسې کا پروان کې
نه او ته ولې او ته لاله لرو او ته کې
درسونه دیالته ویلی دی دولسم
سم او دولسم درسونه الته قربان کې ویلی
څنګه راغلی کابل ته او د غرشته دي څنګه انتخاب کړه
دا مې د کانکور ایتل ورکړه او د کانکور طریقه الته راغلی بیا دمه ما د زمونږ د زړه د پاکي رشته وا د موږ انتخاب کړه الته راوته
اوس یعنی تاسو رشته چې څوک وایي بیا پراتونکو کې څه کولای شي
پراتونکو کولای شي چې دا سوال اسکول وي به نمرې کادر وخلی نورو ته پانتونو ته وځي کولای شي بیا تاسو وړاندې بوځي د انجینر وځي
درسونو کې څنګه یې چې صادقانه وایي
درسونه کې چې شکر دی خو فیصدي ښه ده درس وایي
کله چې فرزن مکتب دی پیل کړی دی تر اوسه کوم سیم کې د تر ټولو ښې نمرې وړې دي
ما تر سلفاوله تر سلفافته پورې د لومړی ما بیا سلفاف نه تر سلفنو پورې او لومړی مې بیا بیا مشکلات اقتصادي او بیا سلفنو نه پورته د لاسو پورې د لومړی ما
یعنی فکر کوي چې دغه اقتصادي مشکلات چې وي خامخا تاثیر کوي په انسان
وواله نه کوي اقتصاد ضعیف دی داس چته ویل سي دغير اقتصادي
اوس چې دلته تاویل چې په کوټه کې و سما یعنی دغه دیګ بم په خپل کوي کالی بم په خپل وینځي
او اما څه دې ورته وایي
بیا کوټه څومره وخت کې دي
کور کې یو میاش باید یو دوه میاش باید کوم د فکر رخصتي وسی زو کړه
نو ته اقتصادي مشکلات خبره وکړه اوس حل دی ک دلته د درس تر څنګه کارم کوي
نه دا کار بار افغانستان کې ته کار بار دی دغه خه دې شکر واش کړی دې سي نه لکه
کلی کې بزما کې وی ک څنګه
بزما کې ستاره او امنیت نه ستاره
ان چې نه کارای پکې
کار لیم دی او انم مانم د څه شي نه کار لې
بیا نو لونو ته به ورځي
او دا یو تمنه له خیره پاس دروځي بلوش
که زمینداری خوان در کوي کزړه دی چاو دی وردا
والا نه او څنګه کو چویم نه کې
مجبوری ده کنه وای په کې نه تخته نشتا ژوند سره دی خوشاله خفای
او واره نه ژوند سره خوشاله بالکل
بس خدای دی خوشاله دره
خیر اوسه واده
مخکخه خزی
د مخکښ شوزو په پروګرام کې مو زحمت شي بر هر کله کوم نن په دې ونی ز خبرونه کې موسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده موسکا حقوق لولي خداوی چې زبا پراتون کې کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم څرنګه ممکن ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتر لري د خپل هیواد لپاره مټي راون غړي او کار وکړي مسکه جان تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی ک د کور غړی او پلار او مور دته واحد سوال سي حقوق وای
زما پلار هم حقوق لسته مګر زما نمره ټاپ نمره وی او دا امکانات مې درلود چې هم انجنیری انتخاب کم هم ډاکټری انتخاب کم او یا بل لاس څه مګر ما حقوق انتخاب کړ د دې لپاره چې افغانانو ته خدمت وکم او که خیر راغی په افغانستان کې د خیر ستور لا راغله بیا له ډېرو افغانانو سره مرسته وکم ان شاء الله
د حقوق لاري تاسو له افغانانو سره څه کومک کولای شي چې تاسو په سړک کې
د افغانانو سره مې امیدوار یم چې ډېر مرسته وکړم په څو برخو کې حقوق زیاته برخه لري هم له خزو سره هم له نارینه سره امید یم مرسته وکم څول راغله له خیر سره او دلته په سویډن کې هم خلک او په کوم راست ته ډیره تیار لري ځکه ډیر ستونزې سره مخامخ کیږي
تاسو په سویډن کې حقوق لولې او د افغانستان حقوق او قوانين فرق لري څه فکر کوي غواړی سپراتون کې د افغانستان قوانين هم وایي په یو هم ځان پوي کې
دا خو ډیره ښه پښتنه وا زما امید مې دارې چې د افغانستان حقوق باندې سم څه پوسمه اوس دا اوس ازران خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بیل برخه لري مګر زیاتره برخه سره نږدې دي هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هیوادونه خپل نږدې برخه لري نو زه فکر کوم چې دلته په سویډن کې حقوق وایم بیا بل خیر سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم بیا به البته بل سره هغه برخه سه نمې د لوسه هغه به شروع کما هغه به پوسمه بیا بل خیر سره افغانانو ته خدمت وکم
موسکا حقانیار، دا احساس څنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړي او په حقوقي برخه کې کار وکړي؟
دا احساس ماته له کوچنیتوب پیدا شو. خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کې، وینم په یوټیوب کې، وینم په تاند کې لولم، په اخبارو کې لولم چې افغانان څنګه دردېږي. زه هم ورسره دردېږم چې د افغانانو ژوند په دغه جنګ کې ډېر خراب شوی، او زه په دې ډېره دردېږم، په دې ډېره کړېږم. جنګ د هېچا لپاره ښه نه دی. نو ما ته دا احساس ځکه پیدا شو چې زه دا نجونې د هلکان وینم چې مکتب ته نه شي تلی د جنګ له لاسه. په رادیو کې مې هم اورېدلی دي، په تلویزیون کې مې هم اورېدلی دي، او زه غواړم چې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم. زه غواړم چې د یو چا سره وکړم، چې مرسته وکړم، حقوقي مرسته وکړم، چې ځوان دې ښه شي.
موسکا جانې، د مخکښو ښځو په پروګرام کې وروستۍ پوښتنه دا ده چې یوه افغانه چې ستا په څېر ده، یوه نجلۍ شای نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کې په افغانستان کې پانتون ته ولاړه نشي، څه فکر کوي؟ که ته د هغې په ځای وای څه به دې کول؟
اول به دا ووایم چې زه له هغو ټولو نجونو سره، او که هلکان هم وي، له هغو ټولو هلکانو سره ډېره دردېږم چې پانتون ته نه شي تلی. ځکه زموږ پیغمبر ویلی دی چې که تعلیم ان په چین کې وي باید ورپسې ورسو. او زما پیغام دوی ته دا دی چې تعلیم وکړه، په هر رقم سکې تعلیم وکړه، که په کور کې وي که په پانتون کې وي. سلیوې خو شروع کې یو ګام واخلي، بیا له خیره سره ورځ په ورځ لاره ورته اسانه کړي. نو زما نظر دا دی چې تعلیم وکړي، که پاتې شوې له پانتونه صبر وکړي. صبر تر هر څه ښه ده. صبر وکړي، بیا به له خیره سره تعلیم ته ادامه وکړي.
موسکا حقانیار، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مولا سجی رډو سره برخه واخیست.
تاسو نه هم ډیره مننه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
توری وها برای بمومی، توری وها برای بمومی، که برای نوی زوانان تل په تور مرینه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هلیمو ومنی. که چیرې د پښتني او افغاني ټولنې تیر ته فکر وکړو، نو د فلکلوریکو وسلو تر څنګ به د توری او روښانه نوم زموږ تر سترګو شي. هو، هغه توره چې پلرونو او نیکونو مو پرې د ځان ساتنه کړي، هغه توره چې په ساتلو یې لا هم موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادو. نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه مو توري ته ځانګړې کړي چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې کړو. ملتیا مو وکړئ.
کله چې انسان پیدا شوی ورسره یو ځای د فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بیلابیلو وسایلو کار اخیستی. د توري د جوړیدو تاریخ نه دی معلوم، خو پاره یوازې هم دومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډیر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. لیمانی ولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او عبدالی احمد شاه سر رسیدلی دی. د بغلان پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له استاد پوهنمل شاه محمود کډوال سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د توري د تاریخ، فرهنګي ارزښت او پر ادبیاتو د اغیز پر مرکه کړي چې د اوریدلو بلنه درکو.
توره خو لاغه ورته چې انسان پیدا دی، بیا موږ د انساني تاریخ کې یو د اوسپنې دوره هم لرو. فکر کوم دا په هغه وختونو کې دا چې فلز د توره هم رامنځته شوې. ځکه تاسو معلومه ده لاغه ورته چې انسانان پیدا شوي، ځینې انسانان داسې دي چې هغوی تیری کوونکی خاصیت لري، تیری کوي، نو د هغه لپاره هم توره په کار دی چې په هغه وسیله باندې ولسونه هغه کې په سره د خپل قدرت یا ځواک لاندې راولي او ځینې داسې دي چې هغوی د خپل ځان دفاع په خاطر هم یو اړتیا وه چې باید توره ولري، ځکه دا د دفاع او یا د تیری د دواړو لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا مونږ چې کله موډرن وسایل راوځي، جنګي وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنګ په ډګر کې کاریږي، نو بیا توره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. پخوانیو وختونو کې توره د یو جنګي وسیلې په توګه، لکه جنګونه مخامخ، نو اکثره د تورې او نیزې دغه فلزي وسایل کارېدل.
په آریایي اقوامو کې تاسې د استعمال تاریخ تر کومه اندازې رسوئ؟ په دغه اړه واتمن تاسې مطالعه کړي آریایي اقوامو له دغه تورې څه ډول استفاده کوله؟
د آریایي اقوامو په هکله ویل کېږي چې څرنګه چې دا یو نجیب قوم و، داسې قوم و چې تیری نه خوښو، نو دوی دغه تورې د دې په خاطر ساتلې چې بل څوک پرې تیری ونه کړي، د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. معمولا ما تاسو وړاندې ویل چې همدا د دفاع او تیری دواړو په خاطر دا وسیله ده، کنه که ځینې انسانان چې په دې باندې تیری کړي نور هیوادونه یا نور خلک د خپل هغه لاندې راولي، استعمار لاندې هم دینه کار اخلي، او څوک چې دفاع کوي هم د خپل دفاع په خاطر دینه کار اخلي. همدارنګه اوس که مونږ بیا خپل هغه ته راځو، مثلا پښتني ټولنه کې مونږ هم څرنګه چې یو لرغونی تاریخ لرو، آریایانو وخت نه او بیا همسې وروسته توره مونږ د مونږ ما څومره لوستي مونږ چا باندې تیری نه ده کړی، همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي، نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولې. که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې راځو، لرغونې دوره کې هم مونږ دغسې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده. مونږ د مقاومت ادبیات لرو، هلته مثلا خپله د امیر کروړ ادبیات هم شعر چې ده هغه کې هم ده د تورې مسایل شته دي. مثلا وایي چې زما د تورې تر شپو لاندې دي هرات او جروم، نو هلته هم توره ده شوې. یو هغه زموږ ادبیاتو کې په لفظي ډول دی تورې یادېدل دي، یو مثلا که د میړانې په هغه اخلو هم زموږ ادبیات ټول د میړانې او د تورې نه ډک دي. همدغسې بیا وروسته هغه ته راځو، مثلا پیرو خان هم توره کارولې ده د خپلو ارزښتونو یا د پښتنو د ارزښتونو په خاطر، د هغه چا په خاطر په وړاندې چې دوی سره ظلم کوو. نو وروسته بیا د تورې مسله خو تاسو ته معلومه ده چې خوشحال خان سره ډېر زیاته مطرح وه. خوشحال خان داسې یو څوک چې هم د قلم په ډګر کې و، مېړنی و، هم د هغه جګړه ییز ډګر کې هغه ډېر زیات توره چلولې. توره بیا زموږ په فلکلور کې، زموږ په فرهنګ کې، همدا اوس هم که تاسو ځینې کورنیو ته لاړ شئ، هلته توره د یو سمبول په شکل، یا یو دیوال ته هغه کړي کنه، مثلا ډال هم بندي هلته توره هم هغه زموږ په اکثرو رسمي دوارو کې هم کوم ځای کې چې بهرني مېلمانه راځي هغه مثلا په اکثرو هوټلونو کې هم توره هلته لګېدلې، ځکه توره د مېړانه نښه ده. توره د انسان د دفاع لپاره یو ښه وسیله ده.
استاد، نور فرهنګي او کلتوري ارزښت د تورې په څه کې دی؟ زمونږ له پخوا نه چې کله داسې فکر کوو، هم په ولسي ادبیاتو هم یا په دې نورو تحریري ادبیاتو، توره بېلابېلو ځایونو کې کارول شوې ده. مثلا خوشحال بابا هم ویلي چې توره چې تیریږي خو ګزار لره کنه، زلفې چې ولول شي نو خپل یار لره کنه. دې ته ورته مثلا په لنډیو کې ذکر شوې ده، د کلتور سره د دغه تورې تړاو څه دی، فرهنګي ارزښت څه دی؟
مثلا مونږ بېلابېل وسایل د خپل ژوند د سوکالۍ په خاطر کارو، د توره هم داسې وسیله ده زمونږ د ژوند د ساتنې په خاطر، مثلا د دفاع په خاطر. نو زما له نظره توره ارزښت همدغه ده چې د ژوند لپاره، د ژوند د خوندي کولو لپاره، د انسان د ارزښتونو د خوندي کولو لپاره یوه ډېره مهمه وسیله ده، چې په دې باندې مونږ وړاندې هم خپل ارزښتونه ساتلي او اوس یې هم ساتو. پېښو یادونه کړو، ستاسو معلومه ده چې ادبیات د انسانانو ژوند، یا د کوم څنګه مونږ پښتو ادبیات ته راځو یا فولکلور ته راځو، شفاهي ادبیات ته، دا هم د پښتنو د ژوند رښتینې هنداره ده. هغه څه چې د پښتنو په ژوند کې دي هغه په زموږ فولکلوریک ادبیاتو کې ډېر په ښه شکل، طبیعي شکل غبرګ شوي دي یا څرګند شوي دي. نو له دې امله په ادبیاتو کې هم مثلا بېلابېلې لنډۍ دي، یا نور د شعري انواع یا نثري انواع شتون لري، په دې ټولو کې تورې یادونه شوې ده. په ادبیاتو کې لنډۍ برخه کې یو مثال تاسو ته وایم چې توري وهه برای به مومي، که برای نه وي ځوانان تل په تورو مري.
مثلا د توري پاړه کوم باورونه کوم عقاید موجود دي؟
د توري پاک لخوا هغه څه چې زموږ په ټولنه کې فعلا زه ګورم، مثلا په جرګو کې کله چې جرګه خپله پرېکړې وروستۍ کوي، بیا یو بل سره دغه طرفان چې یو بل سره شخړه لري دوی یو بل ته تورې تبادله کوي تر څو هغه د جرګې پرېکړې بیا ماتې نه شي. دا د جرګې د پرېکړو د ټینګښت لپاره یو عمل ده. همدارنګه کوم کوچنیان چې ویریږي دا زموږ د فلکلور برخه ده، هغې ته هم پخوا به ورته تورې سرته کول، یا به ورته بغلته اوس هم ځینې خلکو ورته وړې چړې دي. په نظامي هغه کې همدا اوس موږ ګورو چې کله یو قومندان بل قومندان ته د چارواګې سپاري نو توره ورته ورکوي، یعنې چې د نظامي چارواګانو ورسته په غاړه شو. د نورو هیوادونو شاهان او مشران مثلا زموږ هغه ته راځي، په مقابل کې به توره د هغه په توګه د یو ډالۍ په توګه، یعنې بیا هم د یو زړورتیا او د میړان د یو سمبول په توګه هغه ته توره ډالۍ کول. همدارنګه مثلا پخوا وختونو کې به چې کله سرتیري له خپل دندې یا موده به پوره کړه، بیا به چې کله رخصتېده نو هغه ته به توره او د هغه تورې په اصطلاح هغه پوخې دا به د میړانې او د زړورتیا د یو سمبول په توګه ورکوه، او هغه به هم ځان سره ساته چې په تاریخي لحاظ بیا د هغه اولادونو ته هم پاتې کېده هغه هم یو غټ تاثیر په کورنۍ کې لري.
مینه والو، سلګونه کلونه وړاندې په آریایي ټولنه کې میشتو آریایانو له تورې کار اخیسته او په ټولو قبیلوي او نورو نښتو کې به یې له تورې کار اخیسته چې لا هم په یو شمېر کورنیو کې موجودې دي. د ننګرهار اوسنکی خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د ده د نیکنه ورپاتې توره موجوده ده.
توره زموږ د نیکونو نراپاتې زموږ کاره یعنې اوس هم شته دی، او زموږ د پلار د لاس ته کنه، یعنی نیکه د لاس هم د بیا پلار ته پاتې شو هغه، یعنې داسې اوس هم موږ سره په دا توره چې کله موږ ګورو په دې موږ ویاړ کوو، ابتهار کوو، ځکه چې په دې تور باندې زموږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتلی دی او خپله قربانۍ نه پور کړې دي، او تر دې باندې موږ ابتهار کوو ویاړ کوو.
د ننګرهار اوسېدونکي یو سلشل کلنه حمیده وایي چې خاوند به توره ګرځوله او همداراز اوس هم د دې د پلار توره موجوده ده. لنموري سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي، د چا حمیده نور سوي لاغي به وورو
دل چې زارم نشینه ده په کې بوس پنه ده کنه
چې شنه جوړیږي دا توره
په لار توره
چې کله هغه وخت کې چې ځواني دی وا خلکو توري ګرځولې کنه
نه در چې خلکو نه ګرځولې چې مخاب خلکو ګرځولې هغه به چې دنګونه مو کنه نو بیا به خلکو اخوسته
د سې د کلی ملک بچو د سې مشهور سړی به واغه سر بوتور او
موږ به خلک په همدې شي په څنګهونه چې وکنه د سې ځات ځات دا موږ هم د ژوند ته مې په څنګهونه د ستار شي ځل شي کله کله په نوخه کې از موږ د سړو په دې شي ځات په څنګهونه هغه کې ویني نشه ملي کې ویني
یو بل پوخ تی کدا به ورته جوړول کنه
و کنه خو پوخ کې بو کنه
دا پوخ به چی شو
پوخ دا هغه ترمن
دا توري ال تاسو په ځکه جوړی دی کنه دا به
بهر ځي په خانه یې موږ خبر نه کوم دا کوم جوړ شوی وي په خانه یې کنه او
تورو کې وړي او غټم وي
وو وو ورا ورته وو ورته
وړه توره بچا ګرځول غټ توره بچا
ګرځول هغه هغه ته نه ګرځول دا وړه بچو نه راځ کنه کاندا به ګرځول هغه هغه دې توري وي په خانه خلکو ورځي نو کو کو نو دا غلاو به کوم باندې غان د کاتیر د کاتیر چې پای په دا وی کان
او دا د توري سره یو بل څه چې هغه ډال نیمه دا ډال د خپل دل کنه
هغه دا برش بیا برش هغه دا ډال دې شي هغه به مو چې خلکو دا غلا نیمه کنه چې دا د کیدا دا به ول شي نیمه غشي غشي پوغوش په خلکو شتل کاوه هغه به ونی مو هغه به امسل کېدل ما خپل ژوند یې کان مبو
پودونه به چو پودونه کې خلکو توري ګرځول
نه پودونه کې چا نو ګرځول یو خو یو دا شاشې چو هغه بو ودین کې به په اڅونو کې ګرځول کان ما خلکو هغه مګ به کوه دې ما به واته دې ما به واته
رنگ به وی تر څو پرې په وینه تر ما تکړه زړه د خلکو وګټه په مینه توره ماته کړه نه د ماشوم مخ ګوري او نه د شالۍ لاسرینه پورته شه درویشه دا بېدینه توره ماته کړه. اوریدونکو که څه هم تور از موږ فرهنګي میراث دی، خو شل کلنه لیمه ترې بیا کرکه لري او وایي چې د هیواد د ورانۍ یو لامل هم د تورې استعمال دی. هغه وایي
که څه هم توره زمونږ د فرهنګ او په کلچر کې یو د میړانه او د غیرت نښه ده، خو که داسې سي یعنی دا توره نوره یعنی مونږ په بد رقم نه چې د وژنې او د نارامۍ او د دې وسیله وګرځي یعنی ښه نه ده چې مونږ استعمال کړو. نو د دې لپاره باید مونږ د تورې په ځای باید قلم وکاروو، ځکه چې مونږ پښتانه قلم ته ضرورت لرو، تغییر ته ضرورت لرو، بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو. چې دا بدلون مونږ کولای شو د قلم په واسطه او نه د تورو په وسیله. خو اوس باید توره یوازې په موزیمو کې کېښودل شي، یعنی هغه پخواني یادښتونه به یاد شي هغه شي، خو داسې نه چې مثلا د دې نه استفاده وکړي او دینه کار واخلي.
خوږو اوریدونکو، توره، ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کارول کیږي، خو یوازې همدومره ښه دي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي. په دې هیله چې نور په توره د چا سر له تنې بیل نشي او په هیواد کې امن راشي. نننۍ خپرونه مو همدلته پای ته رسي. که مو راډیو ته لیکونه راستول پاتې مو دادي، په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. په دواګانو کې مو یاد ساتئ. د خدای په امان.